دری بجی شوی دا سجی رادو د دې سات خبرونه میکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړي شوی ده. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لاره او همدارس د سکایپ لاره او د ټلیفون لاره په خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونه موضوع مو ده کورونا او په افغانستان کې. خو مخکې تر دې چې زما همکار نوریاس نوری د خبرونه تاسو ته وړاندې کړي، زه احمد شپر ستاسو هرکلی کوم او د هم خبرونه په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. د طالبانو یو جګپوری پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره ګوري او د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړۍ نیمه پایلوبه نن د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ. د خبرونو تفصیل: د سیمیز امنیت په نوم په نوي ډیلي کې د نننۍ غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو په دې غونډه کې برخه واخیسته. البته د کوربه هیواد هند د ملي امنیت سلاکار هم په دې غونډه کې و. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف تیره اونۍ وویل چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د غونډې په اعلامیه کې راغلی دی چې ورته بله غونډه به راتلونکی کال هم جوړه شي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشه یو پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره ګوري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
حکایت به سرکردگی وزیر خارجه امارات اسلامی افغانستان
یو پلاوی د افغانستان د اسلامی امارات د بهرنیو چارو د وزیر په مشه پاکستان ته پلسم تاریخ چې یو له پاکستانی لوري سره پر یو شمیر مشترک موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا شغل متقی به د دې سفر پر مهال د پاکستان د باندنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره پاکستان ته د افغانانو د ویزو د مسئلې ترڅنګ پر یو لړ دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا پاکستان ته د امیر خان متقی لومړی سفر دی. د ناروی د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 3 لک افغانان ایران ته تللي دي. د شورا نن په خبرې کړې خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې دا کډوال بشري مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي دي 4 ورځ د 4 او 5 زرو په ترمنځ افغانان چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي له افغانستانه ایران ته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن د کووېډ-19 ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې آنلاین غونډه کې به د کورونا ویروس پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوندو مسایلو بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات غواړي له دې روغتیایي بحران سره د مبارزې په چاره کې نور هیوادونه هم دخیل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل د غونډې کوربه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د کورونا وبا د ختمولو او د راتلونکي لپاره د نړیوال صحي مسؤلیت په برخه کې اوسنۍ هڅې وارزوي. په بیان کې د غونډې د ګډونوالو نمونه نه دي راغلي، خو ویل شوي دي چې د امریکا متحده ایالاتو هڅه کړې د نړۍ د ټولو سیمو او موسسو استازي پکې راغونډ کړي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا سره نن په واشنگتن کې وګوري. دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې کیږي چې د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین ننګه وکړي او په ورته وخت کې د اوکراین پر چارواکو فشار راولي چې هغه اصلاحات راولي چې لویدیځ حمایت کوي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې بیګانه وخته د هغو دوو فعالانو د نیولو په غبرګون کې مظاهره وشوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو د جګړې د مهال د قمندان او په بشري جرمونو د تورن راتکو ملاد چاکسي په هغوی وویشت. پرون ناوخته د غیر حکومتي مؤسسو غړیو او عامو خلکو د بلګراد په هغه ځای کې د راټولېدو هڅه وکړه چې د ملاد چې تصویرونه ښکارېدل دا تصویرونه د فاشیزم او له یهودانو سره د ضدیت د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر دیوال لګېدلې دي، خو پولیسو سیمه کلا بند کړه او خلکو ته اجازه ورنکړه چې هلته ننوځي. له دې مخکې د سربیا پولیسو سیاسي فعالانې ایدا کوروویچ او یلینا یاچیموویچ وروسته له هغه د لنډ وخت لپاره ونیولې چې د ملادش تصویر یې په هګیو وویشت. دواړه فعالانې له 2 ساعتونو توقیف وروسته خوشی شوې. او وروستی خبر دا چې د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړۍ نیمه پایلوبه نن د متحد عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه د کابل پوخ د ماشام شپږ نیمې بجې پیل شي. د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. بلې نیمه پای لوبه د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمنځ سبا په دوبۍ کې ده. د دې دوو لوبو ګټونکی به د نومبر په 14 په دوبۍ کې پای لوبه کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو السلام علیکم د مایکروفون تاسو په دې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هر کله کوم. نن د کورونا په وبا خبرې کوو. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي او د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي او د درملنې د روغتیایي مرکزونو مسؤلین د زیاتوالي یو عمده لامل د نړیوالو مرستو کمیدل بولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مسؤل عبدالباري عمري پرون سه شنبې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا پیښې په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دي او زیاته کړه چې په تیرو 10 ورځو کې په دې هیواد کې د کورونا شاوخوا 600 مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې موده کې هم 13 تنه د کورونا له امله مړه شوي. البته دا رسمي شمیرې دي. نوموړي دغه راز له مرستندویو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي او خبرداری ورکړل چې که مرسته ونه شي نو به یو ستر ناورین رامنځته شي. دا یوازې کرونا نه ده چې په افغانستان کې د ناورینونو خبرداری ورکول کیږي، بلکې په دې هیواد کې پر نورو بشري او اقتصادي برخو کې هم د ناورینونو خبرداری ورکړل شوې دي. په عین حال کې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د مبارزې روغتیایي مرکزونه هم د درملو او نورو روغتیایي وسایلو د کموالي خبره کوي. یو هم د افغان جاپان روغتون دی چې دوه کاله مخکې د کرونا په وړاندې د مبارزې لپاره جوړ شوی دی. د دې روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین ته مو هم بلنه ورکړې چې په دې خبرونه کې راسره برخه واخلي او د خپلو ستونزو یادونه وکړي. خو له تاسو به هم واورو چې په خپله کرونا څه ډول له کرونا څخه ځان ژغورلی شئ. آیا روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسئ؟ ماسک اغوندئ؟ لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون مینځئ؟ له لویو غونډو او ټولنو څخه چې د کرونا وبا د خپرېدو خطر پکې زیات دی آیا ځان لرې ساتئ؟ دا هغه مسؤلیتونه دي چې تاسو ته راجه کیږي او نور مسؤلیتونه هم چارواکو او نورو روغتیا پالانو ته متوجه کیږي یا روغتیایي کلینیکونو ته چې باید د کووید 19 ناروغانو درملنې یا د ناروغانو لاسنیوی وکړي. تاسو کولی شئ چې راسره په دې شمیرو تماس ونیسئ: 00420221120501. بل شمیره ده 00420221120601. وروستۍ شمیره د واتساپ شمیره هم ده چې په وړیا توګه راسره کولی شئ تماس ونیسئ. یو ځلې بیا یې تکراروم: 00420221120601. دغه راز رادیو ټکی ازادي مو هم د واتس اپ ادرس دی او بخې د سکایپ ادرس دی چې د سکایپ لاره هم کولای شي چې راسره اړیکه ټینګ کړي. د خبرونه د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. له کابل د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین راسره وصل شوی دی. رښتین صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. خو مخکې له دې چې تاسو سره وغږیږو، تاسو ته وار درکړو، د په افغانستان کې د کووید د پیښو د زیاتېدو په اړه به یو راپور په ګډه واورو چې زموږ همکار چمتو کړی دی او اوریدونکي به هم نوي معلومات ترلاسه کړي او ځینې پوښتنې هم په دې راپور کې مطرح شوي دي چې هغه به بیا هم له تاسو مطرح کړو. خو اول به دغه راپور په ګډه واورو.
په افغانستان کې د کووید 19 روغتونونو سره د بهرنی مرستو په پرې کېدو سره د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له ډېرېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو برخې مرستیال عبدالباري عمري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرسته کوونکو موسسو وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
د کورونا اوسنی وضعیت په هیواد کې مخ په زیاتېدو ده،
په تیرو لسو ورځو کې تقریبا موږ تر شپږ سو مثبتې واقعې لرو او په دغو شپږ سو تنو کې دېرش نفره وفیات لرو چې دا موږ ته ښیي چې ګراف مخ په لوړه روان ده.
ښاغلی عمری خبرداری ورکړ که نړیوالې مرسته کوونکي ادارې همکاري ونه کړي یو ستر انساني ناورین به رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په ډیریدو سره د کووید 19 روغتیایي مرکزونو ځینې مسؤولان په یادو مرکزونو کې د ناروغانو د درملنې لپاره د تجهیزاتو او امکاناتو د کموالي خبر ورکوي. افغان جاپان روغتون په کابل کې د کووید 19 تر ټولو لوی روغتون دی چې دوه کاله مخکې د کورونا ویروس په خپرېدو سره فعالیت پیل کړ. د یاد روغتون رئیس زلمی رښتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو خبره تاییدوي او وایي په دغه روغتون کې د ناروغانو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
زموږ په روغتون کې دوا تجهیزات مشکلات شته. ناروغان هم د تېرې میاشتې په نسبت لس پنځلس فیصده اضافه شوي دي. امکانات مو کم دي. ماشینه پرسونل نه دي اخیستي. نو ورځ تر بلې مشکلات ډیریږي تر څو چې جهاني ټولنې صحي سازمان عام روغتیا وزارت طبي کوونکي موسسې دې ته پاملرنه ونه کړي نو موږ به له جدي ستونزو سره مخامخ شو.
ښاغلی رښتین دا هم وویل چې ډیری ناروغان د امکاناتو د نشتوالي له امله دې روغتون ته مراجعه نه کوي. د اونۍ په جریان کې د افغان جاپان روغتون کارکوونکو ازادي راډیو ته د یو برېښنالیک په استولو سره دوی ته د معاشونو د نه ورکړې له امله خپلې ستونزې شریکې کړې وې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ وړاندې تر دې نړیوال بانک په افغانستان کې د کووید 19 له روغتونونو سره مالي مرسته کوله، خو د مسؤولانو په خبره پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره دا مرستې ودرولې دي. دا مسؤولان ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې د کووید 19 روغتونونو د مالي ستونزو د حل لپاره د بهرنیو موسسو د همکارۍ د جلب لپاره هڅې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2020 کال له جنوري بیا د 2021 کال د نومبر د اتمې نیټې پورې په افغانستان کې د کووید 19 یو لک شپږ پنځوس زره مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له دې شمېر څه باندې اووه زره او دوه سوه تنه مړه شوي وو، خو تر یادې نیټې وروسته بیا رسمي شمېرې نه دي شریکې شوې.
په افغانستان کې د کووید 19 د پیښو د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه مو واورېدل. البته د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتوالي په باب د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین کور ودان چې په دې خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته. بله رښتین صاحب مهرباني. ډاکټر صاحب تاسو په دې راپور کې هم وویل چې د تاسو د روغتون ناروغان زیات شوي دي، مرستې کمې دي، درمل نشته، تجهیزات نشته. که راته ووایئ چې علت څه دی که څه هم وویل چې تاسو مرستې بندې شوي، دغه مرستې پخوا له تاسو سره چا کولې؟
نظام تغییر وکړو مخکې د افغان جاپان روغتون د هیلنیټ ټی پی او په نامه انټرنیشنل این جی او ده چې دی د قرارداد لري د کانټراکټ او په حساب البته فنډ ورته بانک جهاني ورکو، خو دا د وزارت لخوا نه یعنی د ګورنر لخوا نه دوی ته ورکو کېږي او دوی موږ سره کومک او په کټ دی تطبیق کوونکي وه نیټ انجو تطبیق کوونکي وه. په هماغه اساس باندې چې د شپږ میاشتو لپاره قرارداد سره و چې دا قرارداد هم تقریبا نن لسم تاریخ ته د دویستم تاریخ پورې دوام لري، یعنی یو دولس ورځې نور هم پاتې ده. نو دوی به په منظم ډول باندې چې څه کمبودات به منځته راتلل موږ به دوه هفتې درې هفتې مخکې دی فلفلان مطابق لیګل دوی به موږ طبیعت ته سپلای کوله، که هغه دوا وه، که هغه شیدو وسایل وو، که هغه مواد وو، هر څه سو منظم ډول. نو سیم دوی ته بیا د بانک جهاني ورکول د قسوار په شکل باندې، البته د وزارت له طریقه دوی به بیا هلته موږ روغتون ته راوړل او خپل خدمات به مخ وړاندې نیول. کله چې بانک جهاني خپل کومکونه ودرول نو اوس چې کله موږ دوی ته دوی وایي چې موږ ته بانک جهاني پیسې رانی کړي، حتی موږ ته تقریبا موږ یو سل پنځوس میلیونه مصرف کړی ده، تقریبا اتیا میلیونه موږ اوس هم په اصطلاح دولت یا بانک جهاني قرضداره ده. نو موږ نور نشو کولای.
بله بله ډاکټر،
دروازه د روغتون د ناروغانو په مخ خلاصه کړو، لکه پخوا چې سره کوم خدمات چې لازم و باید و باید شوي وای، ځکه موږ سره امکانات موجود وو، هغه ستا کول نه موږ کار اخلو. اوس ورځ په ورځ وسایل مواد کمیږي، خدمات چیروي، هلته وسایل تقریبیږي، ماچیږي، هغه بیرته ترمیم ته ضرورت لري. ولې اوس موږ دا هېڅ امکانات نه لرو چې موږ وسایل د بیرته ترمیم شي، دوا مکمل شي، نوره خریداري کړو، حتی غذایي مواد مخکې چې تاسو بهتره معلومه ده چې د کرونا ناروغانو معافیت کمزوری کېږي، هغو ته باید هغه باید ښه تغذیه شي. موږ پنځه وخته ډوډۍ ورکوله، یعنې میوه مو ورکوله، غوښه وه، بادام، خرما، هر څه. یعنې اوس هغه موږ ازغري حالات را رسولي دي، په کټ چې موږ وویل چې یعنې یو وچه ډوډۍ و دال یا لوبیا ورته
وکړوحکومتونه په ډاکټر صاحب تاسو دغه ډاکټر صاحب تاسو دغه وضعیت تشریح کړ، تاسو خپله هم په دغه راپور کې وویل چې دغه وسایلو درملو کمبود ته په پام ډیر ناروغان د کووید لا حتی نه درځي، نو که داسې وضعیت وي کوم ناروغان تاسو ته درځي؟
موږ ته د کووید ناروغان راځي، خو ما درته ناروغان لکه بعضې وخت دې شي چې یو ناروغ راشي یا خدمات وګوري په منظم ډول باندې، یعنې موږ داسې خدماتو فوق العاده خدماتو چې شاید ځکه یوازینی روغتون وو خدمات هغه ناروغان چې بیا راځي یا پخوانی شکل چې مقایسه کوي چې ګوري پخوا خو دلته هر څوک راتلل، فرض مریض سره به پیواز وو، حالات به یې کتل، د خدمات به یې کتل، اوس چې راشي اوس خدمات وګوري دې ته نه متاثره شي، دې بیچارهګان خفه شي، پخوا څه رقم خدمات وو اوس څه رقم خدمات کېږي، نو دا حتما په جامع باندې په ټولنه باندې منفي تاثیرات غورځي. کېدای شي کوم مریض ته ووایي چې تاسو هغلته مه ځئ، هغه څه خدمات چې پخوا وو هغه څه خدمات نشته، ډېر چې موږ دروازه خلاصه پرېږدې ناروغان مجبور دي، ناروغان دي هم ته راځي کوو، اوس هم ته راځي کوو، ټول هغه امکانات چې وو هغه امکانات اوس شته. مثال موږ ورته دوا یو قلم پرستامول ته موږ اجازه نه وه چې موږ بیرون نه اجازه بیرون نه راوړو، معنا چې موږ بیرون نه تلل. بعض وختونه هغه وخت چې موږ اوس تر دې شي پخانې ته راغلو، تقریبا چې کله انجیو ته ورکړل شوله څوارلس میاشتې مخکې، هلته ځینې مشینری نه وي لکه الټراساؤنډ، ایکو، ډیجیټل ایکس رے، دا موږ خریداري کړې ورته، هېڅ چې ته اجازه نه وه چې مریض بیرون ووځي او بیرون خپلکاریاتو سره دوا چې زموږ بیرون نه ورته راوړو، مریض ته ریکو، مریض بېچاره مجبور ده چې بیرون نه خریداري کړي را یې وړي دلته. نو هغه توپیر چې دی ګوري حتما تاثیر کوي، په هغو باندې وایي چې ها خدمات وګوره، اوس خدمات وګوره، نو حتما تاثیر کوي چې مریض مړه شي.
ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړله کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي تقریبا څه کم نږدې درې میاشتې کېږي، ډېرې مرستې بندې شوي دي او نړیوالو هم ځینې شرطونه ایښي دي چې د مستقیم منبع دغه مرستې د مستقیمو چینلونو له لارې کوي. ستاسو د افغان جاپان روغتون آیا تر اوسه د دې دغه موقف نه دی پیدا کړی چې نړیوال بانک یا دبلیو ایچ او د روغتیا نړیوال سازمان یا نور مرستندوی ټولنې مستقیما له تاسو سره مرسته وکړي؟ آیا دوی په افغانستان کې د کووید دغه ورستۍ څپې ته دغه ورستۍ څپه ډېر جدي نه بولي؟
پرته بدبختانه چې تقریبا د دیوی میاشت لپاره لکه د اکتوبر لپاره ګلوبل فند د افغانستان د ټول صحي د صحتمندي پروژې سره او د ولایاتو د کووډ سره هغو کومک وکاو، او پاتې درې میاشتې چې نومبر، ډسمبر، جنوري دي صحتمندي پروژه دا ډبلیو شو، اگر ته کووډ لاګې نه وروسته مونږ چې هغه وویل چې دېرش بخاري کوو دېرش ولې افغان جاپان نه ګلوبل فنډ هغه کوي او نه ډبلیو شو هغه کوي حمایه کړله چې دغه څلور میاشتې اکلن مونږ تدی سفور کی او من خدمات مخوڑا گوزو نو لکه جن کن مار دیلی من چه پخانا ووت هلمیت پنامو آغا آغا کئی یعنی امپلیمیت آغا آغا دا تدیک کون تی هلمیت دا نو آغا کوشش کی یارا ورد آغا و دبیتو سرم ارتباط میسی نورو سی سازو مانون سرم نورو نڑیوال رو خیز انجوگانو سرم ارتباط میسی او د حل لار ورته پیدا کی، ولې تر اوسه چې معلومات لرم تر اوسه پورې کوم د حل لار ورته نه پیدا شوی او موږ سره کار کوم غره کړی.
ډاکټر صاحب رښتین اوس چې ژمی را روان دی، د ژمی په موسم کې چې هوا یخیږي ډېرې دغه نورې ناروغۍ د زکام په څیر سینه بغل او نمونیا او دا نورې هم هغه کیږي، او کرونا هم تقریبا یو ډېر همدغه
کورنۍ له ناروغیو څخه ده. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ او خلکو ته څه سپارښتنه کوئ چې خپل څه ډول کولای شي چې له کرونا ځان وژغوري، په کرونا اخته نه شي؟
مخه بار بار مغه د عامې روغتیا د وزارت پیغامونه چې دي پیغامونه دي، مخه ته باید خلک توجه وکړي، لکه نظافت مراعات کړي، لاسونه بار بار ووینځي، ماسک استعمال کړي. ماسک اوس ارزانه ده، قیمت هم نه ده، یو روپۍ یو دانه وي. دا مغه فاصلې ډېرو غټو غټو مجلسو کې اشتراک ونه کوي، نو نور چا سره همکاري نه کوي. نو موږ باید کوشش وکړو چې وقایې نه دلته ډېره استفاده وکړو، ځکه چې پیاسته مې شو. که پیاسته شولو نو بیا هم یو مرکز ته به ځي، لازمن به ورځي تر څو هلته تداوي شي. خو تر څو چې موږ څومره کولی شو باید په ځای باندې کار وکړو، خپل ځان له دې ناروغۍ نه مخکې چې پیاسته شو باید دلوګیري وشي. او په یو کار کې ونیولو بیا مشکلات خو فوق العاده دي. تاسو ولې ژمی را روان ده، دې ته هېڅ خبره نشته ده چې ناروغان ممکن ناروغان هم ډېر دي چې اوس هم ورځ بلې موږ ناروغان زیاتېږي. یعنې موږ حتی اوس ژمی را روان ده، لس ورځې وروسته قانوني شکل باندې به اوس پنځلسم ده اوس باندې موږ مرکز ګرمي چالانه چې کوم د کرونا ناروغان دي نه بغل دي. دا د څه وخته دا تیر کال موږ تقریبا سیستم جاته اکرب باندې موږ مرکز ګرمي چالانه کړ خپل روغتون کې. اوس تقریبا پنځه ورځې الله تر ورځې پاتې دي موږ مرکز ګرمي لپاره حتی تیل نه لرو چې موږ مرکز ګرمي فعال کړو. نو مشکلات دي، ستونزې دي، فوق العاده ډېرې دي. بس خلک خپل صحت ته خپل ډېر متوجه اوسي.
ډاکټر صاحب کوربدان، که څو دقیقې وخت ولري موږ سره یو او دوه اوریدونکي را اخلو، که کومې پوښتنې لري دوی به مطرح کړي، بیا تاسو ته نور زحمت نه درکو که خوښه مو وي. بله بله، قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو ده د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن په افغانستان کې د کرونا پر اوبا خبرې کوو چې په دې وروستیو کې پیښې په زیاتېدو دي. خو له یوې لنډې خبرتیا وروسته به تاسو ته ور درکو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ازادي رادیو ده د مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. یو اوریدونکی دی، مهرباني ځان راو پیژنې او له کوم ځای مو تماس نیولای دی؟
سلام علیکم، امانده ته کلم د کابل ولایت د تاسو په توګه استمه اړیکه نیولې ده.
خبرونه ته خره غلاست، له کورونا د خپل ځان لری ساتلای؟ تر اوسه د کورونا په وایروس اخته شوی کنه مثبته؟
یار تر اوسه خو نه یم اخته شوی، خو هغه وړي کې چې تیر دولت کې هلته قرنطین لګېدل وره کورونا هندي بڼه چې راغلې وه، خو هغه وخت کې مې سخته تبه والا هلته مو ځان ساته. اوس هم د ورځې دوه ځلې لاسونه په صابون میندو، خو بیا هم زموږ سیمه کې څو کورونا ته دونه اهمیت نه ورکوي. دا اوس توکي خلک راغونډېږي په ډېره غه سره، ګډ کینی مړه ژوندی کوي.
خبرونه به د اتمن اورېدلې وي. موږ ډېرې خبرې وکړلې. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین هم راسره په لاین کې دی. کومه پوښتنه لرې ترې؟
بله، هغه څخه دا پوښتنه لرم چې دا اوس موسمي زکام دلته راغلی که نه، د کاوا یخه شوه، هوا بدله ده، آیا دا هم د کرونا پورې ارتباط لري که نه؟ د ځینو خلکو سږمې بهیږي، سترګې سوځي، ستونی سوځي، ته به یي ځان دردي، دا هم د کرونا لایم کېدی شي که نه؟
مننه کور ودان. ډاکټر صاحب رښتین، تاسو دغه پوښتنه واورېده. یو بل اورېدونکی هم دغه بم راواخلو. مهرباني ځان راوپېژنې او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن په افغانستان کې د کرونا په اوبا خبرې کوو چې په دې وروستیو کې مثبتې پیښې، البته د کرونا د وایروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. رښتین صاحب، یو بل اورېدونکی د تخنیک همکار بښنه غواړم اشاره کوي. مهرباني څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ بله، نه کېږي چې تاسو هم خبرې وکړئ او هم مهال راډیو واورئ. راډیو ګل کوي چې ستاسو خبرې واورو، نور اوریدونکي هم واوري. د ډاکټر صاحب زلمی رښتین د افغان جاپان روغتون رئیس زموږ میلمه دی. دا هغه روغتون دی چې په افغانستان کې د کرونا د ناروغانو درملنه کوي، یوازینی روغتون دی چې په کابل کې دی. څه سوال پوښتنه ترې لرئ؟
زمر د ډاکټر محترم څخه پښتنه ده چې دا کوم د کشنال چې دی اوس په زکام یا ختګي یا د کورونا وایرس عالم کې دا سی افغانستان کې دی.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب لیکتین دواړه تقریبا پښتنه مشابه وي مهرباني.
نو دا زکام موسمي ناروغان دي زکام ورته دا او دی وکړه بارونه ستاسو درد غبار دوړم ډیر دي نو دی ټنډي سر درد د متبا دا او کچر لیک په شپه کې نه پستانګي دا ورسره نو ان شاء الله دا به ما په نظر غلي اما یو بل پزا به دل چې دا په کورونا کې ډیر نه وي نو دا په شمال کې څو بیا دا غټان چې د موسمي ناروغي دا کورونا نه ان شاء الله خو بیا هم خبره ده جامعه نږدې سي مرکز ته کوم ډاکټر صاحب وزینه خو دې څه کېږي چې نو سره به وزینه وګوري او ما نه کی نو هغه سره بیا مشوره کوي ګوري ورته چې را راز ولا يم بیا غوي د کوی دي هغه بیا ما مضبوطه مرکز ته لیږي کنه مال کې دې چې کوم دوا ما ورته وځي ولا شي. ډاکټر صاحب
دې کورونا دې د خبرېدو په اړه ایا وضعیت اوس له مخکې تاسو بل ډول ګوري هغه وخت چې کورونا تدیر زیات نړیوالو توجه کوله لومړی چپه دوهمه چپه چې خبره شو په درېمه چپه چې خبره شو له فکر کوي چې په افغانستان کې هغه څه توجه چې ورته لازم او نه ده شوی یا خلک ورته هیڅ پام نه کوي چارواکي ورته پام نه کوي
دا اوس وخت کې
bale
او پوس وخت ورته سم به تر معلومات تر کله دومره صفه چې خپل بابا اوله صفه کې زنم خو ورته دومره صفه کې زنم بابا جاپان او څنګه هم درې ورته صفه کې بابا جاپان او څنګه هم ناروغان زمون حتی یو څلو اجازه ناروغان ته درې ورته صفه کې ورسېدل څنګه خو ته توجه په کولاده زیاته و امکانات هم زیات وو ولې ولري چې وسم اني تفکیر موږ ته توجه وکړو اني حالات رامېسته شي لکه دا یو خو چې څلورمه صفه لکه پاکستان ته راغله ایران ته هڅه پنځمه شپږمه صفه راغله څو دلته تحول راغی په تحول کې دلته په امبیسې غیر د فلان د شکل نه تقریبا کرنسي وشو لکه په اصطلاح ټول ادارې بند شوې ادارو ته به تقریبا پخوا پنځه شپږ لکه کسات تلل یا لکه دا مکتبونه آتا پنځوس فیصده مکتبونه اوس بند دي یعنې جنوبیانو مکتبونه اوس پیلن بند دي نو دا خپل په دې باندې زما په نظر باندې تاثیر کړی دا غبار او غټه غټه غونډې دا بندې شولې او په خاص ډول دا بارډرونه چې مخکې بندو اگر کوم څه لږه ځو دي نو په دې اساس باندې دا څلور مو څه څه زموږ سره لیټ شره راغله او حالات دغه وی توجه ورته ونه کوي چې نړیوال سازمانونه دولت ممکن یو بحران مې سره چې دا بحران به شي دا کنټرول نشي نو دوی څنګه میله دا کورونا ما کورونا دا مغه څه حالات برازي مغه څه انتشار کوي دا نه د صفاره کې په اصطلاح تخریب راغلی دا هغه اوس انتشار نه کوي یا ناروغي زی په شوی دا او بلکې دلته مارته لې چې په تصادفي ډول پرځن حکومت چې کله تغیر وکاو دلته خلک وظیفو ته نه تلل هغه ته نه تلل بیرون نه وتل خپل یو قرنټین شو نو حالات
کچیره تاسو سره لازم مرستې عاجل مرستې ونشي وزت سره ولا ارزوي فکر کوي چې د کورونا څپه په چټکۍ سره ډیر خبره شي د تری وحده تر هغه حدا پورې به ورسیږي چې ناورینو بلل شي
لازمان دا حالات موږ ګورو خپلل کې لکه ما دا ویلو کوم ویل ته چې بده موږ ناروغان څلور ناروغان تر رسیدلې اوس د 500 نه ډیر مریضان بستر لرم تقریبا 350 شاو کوم مریضان بستر لرم که چیرې کوم کله ونه شي او داروغان راشي نو لازمان که چیرې تداوی ورته کیږي په صحیح معنا باندې دا به تر معلومه دی مریض پردان لکه راځي بستریږي تداوی کیږي خکېږي په منظم ډول باندې وکړي چیرې دا په صحیح ډول تداوی نشي ممکن دا ناروغ 15 لشم لږه پاتې شي نیاش پاتې شي همدغه ته یو په بل باندې تاثیر لري بل اخر د دې حالات وراسي چې له ګورنمنت لاغنه اچو د دې کنټرول نه بیا اچو مونږه
د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره افغانستان سره د میلیونونو دوزو واکسینونو مرسته هم وشوله. ځینې داسې راپورونه هم ورکړل شول چې واکسینونه تطبیق نه شول، ډېرو هم خپل هغه کیفیت له لاسه ورکړ. په دې برخه کې آیا کومه نتیجه ورکړې ده؟ د کورونا وبا مخې یو څه ډب کړې ده، آیا واکسین ته اوس توجه کیږي نه کیږي؟
وکسین دا یوه د واکسین د تطلعي معافیت پورې اړه لري، یوه بېله اداره ده د عامې روغتیا د وزارت په چوکاټ کې. موږ فقط افغان جاپان کښې یو سینټر لرو د واکسین، فقط موږ ورته ځای سهولت برابر کړی، نور دوی په خپله مخ وړاندې دي معافیت کړلوي. ولې د اوس یو پروګرام جوړ کړی دی، مسجد په مسجد ګرځي او واکسین کوي. نو دا د څلورمې سطحې چې کمزور باندې یعنی په خپل وخت باندې رانغله یا وروسته راځي یا کنټرول ده تقریبا، یعنی یو علت کېدی چې همدغه اوسي چې په دې وخت کې ډېر خلک واکسین شول. یعنی مخکې د دولت تغیر نه من افغان جاپان روغتون ته تقریبا د ورځې 400 کسانو مراجعه کوله چې په یو مرکز کښې به دومره کسان واکسین کېدل. ولې وروسته له دې تحولاتو نه پکې شل ډېر کسان به راتل؟ ولې دا اوس چې مسجد په مسجد ګرځي کتلوي مافیت دغه پروګرام شروع کړ، ډېر خلک واکسین کېږي او حتما دا د ناروغۍ په وقایا او کنټرول کښې ډېر رول لوبوي.
بله، د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین، کور ودان که خپل تاسو د ویل څه غواړئ ووایئ.
موږ فقط همدغه پیغام ستاسو له لارې نړیوالو غواړو، لکه په پام چې کومکونه کول او همدغسې خپلو کومکونو ته ادامه ورکړي. اګر یو څه وخت لپاره درولي وو او موږ اوس هم په کوم برنامه کښې نه یو، تر څو چې دا کورونا د نړۍ څخه ما وشي. که چېرې فرضا نوره دنیا کښې کورونا له منځه ځي او افغانستان کښې پاتې کېږي، خو دا په دې معنا نه چې همدغه ځنه بېرته سفرونه یو بل سره راکړه درکړه او دنیا خو اوس ټول د یو کور غوندې ده. نو ټوله نړۍ به بېرته دې ځنه بیا متضرره کېږي. نو هیله ورزو مې ده چې دوی د دې توجه وکړي او خپل کومکونو ته ادامه ورکړي او موږ یوازې پرې نه ځي.
کور ودان د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین چې په دې خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته، لکه څه هم وخت مو کم و، حتمن ناروغانو ته به هم تاسو رسیدګي کوئ، نور چارې نور مسؤلیتونه هم در لغاړې دي، خو بیا مو هم په دې خبرونه کې راسره ګډون وکړ او د څو اورېدونکو پوښتنې مو هم ځواب کړلې. نور تاسو زحمت نه درکوو، بریالي اوسئ په دې هیله چې د تاسو له روغتون او دغه راز په افغانستان کې له نورو روغتیایي مرکزونو سره چې د کورونا وبا د مخنیوي او دغه راز د کورونا د ناروغانو د کووید د 19 ناروغانو د درملنې لپاره په افغانستان کې فعال دي، له دوی سره مرستندوی ټولنې، خلک، د افغانستان د روغتیا وزارت او نړیوال بانک، نړیوال روغتیایي سازمان او نورې ادارې مرستې وکړي چې تر څو په افغانستان کې د کورونا د دغې نوې څپې مخه ونیول شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د مایکروفون ستاسو خپرونه ده، زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونې په لومړۍ برخه کې البته چې درې دقیقې په دوهمه برخه باندې هم اوښتي دي، د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین مو میلمه و چې په کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خپل روغتون د امکاناتو باندې رڼا واچوله. خو اوس به تاسو ته وار درکړو چې په خپله څه کولی شئ. وقایه ډېره مهمه ده، تر هغو پورې چې وقایه نه وي شوي په افغانستان کې د ډېرو ناروغیو ټغر نشي ټولېدلی او دا هم یوه ساري ناروغۍ ده، په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. آیا په خپله روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسئ؟ ماسک اغوندئ، لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون مینځئ. آیا له لویو غونډو او ټولنو څخه چې د کورونا وبا د خپرېدو خطر پکې زیات دی ځان لرې ساتئ که نه؟ تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکی هم راسره دی، مهرباني ځان را وپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی دی.
نری صاحب سلامونه تاسو ته، ستاسو همکار ته، ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، دغه وخت نیکمرغه.
وعلیکم السلام، له کوم ځای مو تماس نیولی او که پوښتنه وکم چې د خپلمو خپل تر اوسه له کرونا بچ شوي یاست؟ کورنۍ غړي کوم څوک مو پر کرونا اخته شوي؟
ډېر مننه نریسا میرویس اخلاقي یم د هلمند ولایت نه راځم ساده پوښتنې په جواب کې چې د ډېره حده پرې ځوانه طبقه باندې داسې خاص تاثیر نه کوي خو خصوصا به ووایو چې تر ډېره حده پرې دغه سپین ږیري یا چې لوېدلي تر ډېره حده پرې پر دغه باندې اکثره تاثیرات کړي دي، ځینو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. او بله ورځ یوه خبره دا ده چې په هلمند کې به ووایو دغه کرونا چې ده تر ډېره حده پرې ډېر خلک بابیزه ګڼي، یعنی جدي نه نیسي. نو غوښتنه مو دا ده ترې یو خو د اطراف خلکو څخه غوښتنه دا ده چې دوی اوس فعلاً که دا میوې رسېدلي په دغه وخت کې د دوی لپاره ماسک ډېر په کار دی، د لاسو لپاره کوم تدابیر چې سړی نیسي هغه باید چې چمتو وکړي، ځکه که موږ مخکې داسې ویل چې کرونا یوازې د کوپار دپاره غلی دی، یعنی افغانان نه نیسي، نو دا جوته سوله ټول افغانستان ته چې افغانان یې هم تر ډېره حده پرې نیولی دي، خپل ژوند یې ته لاسه ورکړی دی. نو موږ ته هم دا پکار ده چې باید چې موږ کرونا جدي ونیسو، که څه هم ماسک دونه ګران نه دی، ماسک باید استعمال کړو، لاسونه سوزلي پرې وو. اوس خو د تاسو هم وویل چې کرونا ډاکټر صاحب هم ډېرې خبرې په وکړه چې کرونا د ډېره سوې ده، نو باید چې مخنیوی مو خپل افغانان کولی شي تر ډېره حده پورې، چې باید چې موږ خپل له ځان سره ډېره حده پورې اړتیا وکړو.
اخلاقي صاحب، خپل تاسو څومره دغه جدي مونې ولې د کرونا خپل دغه سپارښتنه چې تاسو مخکې یادونه وکړله جدي نیولې دغه سپارښتنه په پام کې نیسئ؟ خپل ماسک اغوندئ کله چې د باندې وځئ؟
بالکل نوري صاحب، تر ډېره حده پورې مو خپل چمتووالی ورته نیولی دی، یعنې د کورنۍ لپاره ماسکونه راوړي دي چې باید چې هغه واغوندي که څه یا بازار ته وځي. په لومړي قدم کې باید چې موږ خپل ځان عملي کړو، بیا موږ خپل پر ځان تر ډېره حده پورې عملي کړی ده دا خبره چې ماسک دی، تر ډېره حده پورې مو چمتووالی ورته نیولی دی چې یعنې بیا بازار ته وځو یا خصوصا یا د باندې راوځو. که څه هم تر ډېره حده پورې په هلمند کې داسې خلک هم شته تر ډېره حده پورې چې ماسک تړلي خلک پسخان دي، یعنې چې دا د کرونا څخه ډارېږي، موږ افغانان یې موږ نه نیسي. نو موږ وایو چې دغه خبرې باید تر دغه خبرو تېر سو، مثبتې خبرې وکړو، نه منفي خبرې. تر ډېره حده پورې چې تر څو پورې به موږ داسې خبرې کوو، نو باید چې تر ډېره حده پورې موږ ورته چمتو اوسو، او د دغه مخنیوی خصوصا پر موږ لازم دی، باید چې تر ډېره حده پورې موږ خپله لاس په کار سو. نوري صاحب
کور ودان، اخلاقي صاحب چې راسره تماس مو نیو، مننه. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، کولای شئ چې بیا هم را سره تماس ونیسئ. د ازادي رادیو خبرونه ده په ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي. د موضوع مونږ د لپاره انتخاب کړی ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کرونا مثبتې پیښې بیا زیاتې شوې دي. خدای مکړه چې تاسو هم د یو له هغو کسانو څخه ونه اوسئ چې د کرونا څپه تاسو ته درشي او پر کرونا اخته شئ. کولی شئ چې په خپله هم له کرونا ځان وژغورئ که چیرې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسئ. خو لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل، د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي هم وایي چې په دې وروستیو کې د کرونا مثبتې پیښې بیا په افغانستان کې زیاتې شوې. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال عبدالباري عمري پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کرونا پیښې په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دي. په تیرو لسو ورځو کې د په وینا د کرونا شاوخوا شپږ سوه مثبتې پیښې په دې هیواد کې ثبت شوي، او په دې موده کې هم دېرش تنه د کرونا له امله مړه شوي دي. ښاغلي عمري له مرستندویو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي، او خبرداری یې ورکړل چې که مرسته ونه شي نو به یو ستر ناورین رامنځته شي. زما همکار له ښاغلي عمري سره مرکه کړې، دا مرکه به په ګډه واورو.
بدبختانه د نومبر لومړی نیټې څخه نړیوال بانک د هغو تعهداتو خلاف چې د افغانستان له خلکو سره درلودل، هغه اووه دېرش روغتیایي مراکز چې د کرونا په برخه کې فعالیت ترسره کاوه د هغو دروازې تړلي، او موسساتو ته ویلي دي چې موږ نور نشو کولای چې د دغو نو روغتونونو اکمال تر سره کو چې دا کار د نړیوالو قوانینو د نړیوالو بشری قوانینو صحیح قوانینو یو خلاف عمل ده او موږ له ټولو هغو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو او په دوی غږ کوو چې دوی دې د صحت برخه دوی دې د روغتیا برخه یو سیاسي اجنډا ته نه داخلي او چون د صحت برخه ده یو بې پرې او یو بې پولې برخه ده دوی دې په دغه برخه کې په خپلو تعهداتو ودرېږي او د افغانستان له خلکو سره چې مخکې دوی کوم تعهدات درلودل کوم کومې مرستې کولې هغو ته دې دوام ورکړي.
که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي فکر نه کوئ چې د کرونا په څلورمه څپه کې به افغانان له سختو ستونزو سره مخ شي؟
که چیرې دوی خپلې مرستې په دغه ډول باندې بندې وساتي او د افغانستان له خلکو سره مرسته ونه شي کړلی نو کېدای شي کرونا په څلورمه څپه کې موږ د یو ستر بشري ناورین شاهدانو اوسېږو چې پړه به بیا د دوی په غاړه وي.
تاسو تر اوسه پرې څه کړي؟ آیا له نړیوالو سازمانونو سره مو په دې اړوند خبرې کړي؟
نو د صحت عامې وزارت یا د عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې عملاً لاس په کار ده او موږ ډېر کوشش کوو چې له نړیوالو سازمانونو سره مجالس ترسره کړو او عملاً له دوی سره مو اړیکې شته او سره په اړیکه کې یو تر څو منابع پیدا کړو چې یاد روغتونونه بیرته پرانیزو او د ولس د خلکو مشکلات حل شي. او له نیکه مرغه ویلی شم چې آی او ایم موسسې وعده کړې چې دوی به د هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د کرونا اړوند روغتونونه او ټیمونه بیرته فعاله کوي او د هغو اکمال او تمویل به په غاړه اخلي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال عبدالباري عمري و چې په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو او دغه راز دا چې نړیوالو مرستې کمې کړې دي او دغه وایروس په چټکۍ خپرېږي په دې اړه نور معلومات راسره شریکول. د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خپرونه په ژوندۍ بڼه اورئ.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دي راغاړي نوسه جانانا لات بل ډول دي وراغاړي وا نوسه جانانا لات بل ډول دي ډولو سنگار د جن کو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جن کو مخ بندونو وړې چتا خف نشی پیزوانا لات بل ڈول دی راغاڑی نوزے جانا لات بل ڈول دی ورا غاڑی و نوزے جانا لات بل ڈول دی گران ہواد والو پکور پاتشی سنت د مور پاتشی کرونا دا شان ما پکھئی.
د مشهور سندرغاړي نغمې سپارښتنې مو هم واورېدې چې وایي په کور پاتې شئ، کرونا جدي ونیسئ، د مور په خوا کې پاتې شئ او له ټولنو ځان وژغورئ. ټولنو کې هم برخه واخلئ خو ماسکونه واغوندئ او نورې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسئ. د مایکروفون ستاسو خپرونه ده. بیا هم ستاسو د ټلیفونونو په انتمه یو یو ځل بیا هم د واتساپ شمیره یادوم، کولی شئ چې وړیا سره تماس ونیسئ 00420221124601 او دغه راز د اسکایپ له لارې هم راسره کولی شئ چې تماس ونیسئ. راډیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس دی. یو اوریدونکی تخنیکي همکاري شریکوي چې نه اوریدونکی نشته ده. بیا هم ستاسو د ټلیفونونو په تمه یو د کورونا پر وبا خبرې کوو. دا موضوع مون نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې د دې لپاره ټاکلې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کورونا پیښې هم زیاتې شوې دي. روغتیایي چارواکي او دغه راز روغتیا پالانې هم یو عمده ستونزه د مرستو کمیدل بولي. تر اوسه په دې برخه کې نړیوال بانک، د روغتیا نړیوال سازمان او مرستندویو ټولنو له افغانستان سره ډېره مرسته کوله، البته په روغتیایي برخه کې چې یوه برخه یې هم په د کورونا لپاره ځانګړې شوې وه. لکه څنګه چې مخکې مو د افغان جاپان روغتون د رئیس څرګندونې واورېدې، وویل چې په دې وروستیو کې روغتون ته ډېر د کووید 19 ناروغان مراجعه کوي. 10% د ناروغانو شمیر زیات شوی خو دوی کافي درمل، نور روغتیایي وسایل او تجهیزات نه لري.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په افغانستان کې په کورونا شاوخوا 1,650,000 کسان اخته شوي، البته دا رسمي شمیرې دي او له امله یې هم تر اوسه شاوخوا 1,200 تنه مړه شوي، البته دا هم رسمي شمیرې دي، واقعي شمیرې نه دي. کورونا د افغانستان لرو کلیو او بانډو ته خپره شوي او په هغو ځایو کې هم د ډېرو کسانو ژوند اخیستی، ډېرو کسانو هم کورونا تېره کړې او په خپله یې هم په طبیعي شکل د کورونا په وړاندې کتلوي مافیت یا د وجود مافیت حاصل کړی دی. خو بیا هم مافیت تر ډېره دوام نه کوي او پکار ده چې واکسین وشي، او د واکسین هغه سپاشه هم چې په افغانستان کې پیل شوی وه هغه هم ډېره په څه روانه ده، او ډېر کسان د نورو هیوادونو د افغانستان د ګاونډیانو په نسبت په دې هیواد کې ډېر کسان د کورونا په وړاندې نه دي واکسین شوي. او اوس به هم د ازادي راډیو یوه لنډه خبرتیا واورو، بیا هم ستاسو د تلیفونونو په تمه یو.
د ازادۍ په څپو کې پر روانو چارو تاوده بحثونه هر اونۍ د پنځشنبې په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خپریږي. د دې خپرونې تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 پورې اوریدلای شئ.
د ازادۍ په څپو کې بل د ازادي راډیو ژوندۍ خپرونه ده. سبا یې وخت دی په دې خپرونه کې بیا هم د افغانستان د روانو مهمو موضوعاتو له جملې یو موضوع ټاکو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دغه خبرونو کې ګډون وکړي، د ازادي راډیو لارې خپل نظر او دغه راز هغه میلمانه چې د خبرونو ته رابولو له هغوی سره لاغوینه پوښتنې هم کولای شي. ازادي راډیو ستاسو د خپل راډیو ده او ری هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. دا د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، په ژوندۍ بڼه خبريږي. زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوو. مخکې مو د افغان جاپان روغتون د رئیس زلمی دښتین څرګندونې واورېدې. د خبرونې په لومړۍ نیمایي کې راسره وو او دغه راز مو هم د افغانستان د روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې د مرستیال عبدالباري عمری څرګندونې واورېدې چې وای نړیوالو مرستې په بندې کړې دي، نو ځکه په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې په دې وروستیو کې چټکې زیاتې شوې دي. او د افغان جاپان روغتون رئیس زلمی رښتین هم یادونه وکړه، البته د ورته ستونزې چې پخوا به ډېریو مرستندویو ټولنو ورسره مرستې کولې او د دغو مرستو پر مټ دوی کولی شوی چې د ناروغانو سمه پالنه وکړي، خو اوس دغه مرستې بندې شوي دي او ناروغانو سمه پالنه نه کېږي. حتی د کووید 19 ناروغۍ د وویل چې خو خوړو ته ضرورت لري، اړتیا لري چې د ورځې 2-5 وخته ورکول، خو اوس دغه خواړه هم حتی نشي ورته برابرولی. البته د خوړو ستونزه په افغانستان کې عامه ده. ډیرو سازمانونو ویلي چې افغانستان کې تقریبا 95% خلک خواړه نه لري، کافي خواړه نه لري. زما همکار اجمل ان هم دلته په سټډیو کې راسره دی، د خبرونه اوریدلې او دلته راغلی دی. موضوع ورته جالبه ده، البته د تاسو ټولو لپاره به دا موضوع ډیره جالبه وي، ځکه چې کووید خو وژونکې ناروغي ده په افغانستان، نه تنها په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې د میلیونونو کسانو ژوند اخیستی. په افغانستان کې هم لکه څنګه چې مخکې مو وویل 1,200 تنه تر اوسه له دغې ناروغۍ مړه شوي، چې البته دا رسمي شمیرې دي او غیر رسمي شمیرې ممکن تر ډېرې زیاتې وي. ان صاحب، دغه د کووید 19 سپارښتنو ته چندان په افغانستان کې خلک توجه نه کوي، علت څه ده؟
نوري سبا غره پټونه چې مونږ لرو د افغانستان له بیلابیل ولایتونو نه د موږ همکاران چې وخت نه وخت رپورت راکوي، متاسفانه د افغانستان خلک یا خو په نورو مسلو یا ستونزو باندې دومره خکیل دي او یا په مجموعي توګه افغانان دغه روغتیایي سپارښتنو سره ناشنا دي یا فکر کوي چې خی اغیز بونه لري. خو که موږ په نورو هیوادونو کې ګورو، لاغه وخت نه د کرونا خو یې نړیواله پدیده ده. په نورو هیوادونو کې چې حتی ډیر پرمختللي هیوادونه دي، د درملنې لپاره پراخ روغتیایي مرکزونه لري او اسانتیاوې هم لري، هلته د حکومتونو او روغتیایي چارواکو ټینګار په خلکو دا دی چې خلک د احتیاط وکړي. که خلک احتیاط ونه کړي، مرستې، روغتیایي امکانات، هغه کار څومره پراخي، د دغه سیوی لوی وبا په وړاندې مقاومت نشي کولای، ځکه په یو وخت باندې د ناروغانو شمیر زیاتیږي، روغتیایي مرکزونه تر فشار لاندې راځي. موږ او تاسو شاهد یو چې څه موده مخکې چې د کرونا دریمه څپه په افغانستان کې راپورته شوه، په کابل کې خلک د اکسیجن په ډبو پسې کوڅه په کوڅه ګرځېدل، په روغتونونو کې اکسیجنونه نه و، او زیاتره خلک د اکسیجن له کمی د کمی له کبله چې د کورونا ناروغانو ته ډیره زیاته اړتیا ده سای ورکړه. د ما فکر باندې ښه خبره ده چې افغانان خصوصا ولسی خلک دوی کرونا پاړه باندې خول کیږي چې جدي ونیسي خو څوک جدي نه نیسي. دوی دغه روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. روغتیایي سپارښتنې اوس ډېرې واضحه دي. تاسو مخکې ډاکټر صاحب هم وویل چې له یو بل نه واټن ولري، په ډېرو ودونو او غونډو کې یو بل ته غېږې پرانیستل او غېږې ورکول او یو بل ښکلول له دې نه ډډه وکړي، یو څه وخت لپاره له لرې ناروغ بړ وکړي، همدارنګه لاسونه بیا بیا ووینځي، ماسک وکاروي په داسې ګڼو ګڼو ځایونو کې چې راټولېږي. او فکر کوم د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت په فیسبوک پاڼه په ویب پاڼه دغه سپارښتنې په ډېر وضاحت سره لیکلې دي، وضاحت سره یې ویلي دي. خلک که دغه سپارښتنې مراعت کړي دا سمه ده چې بیا به هم کېدلی شي چې موږ د کووید 19 پیښې ولرو، خو شمیر به یې کمی او روغتیایي مرکزونه به ورته رسیدګي کولی شي. متاسفانه هغه رپورټونه چې موږ لرو په افغانستان کې خلک له کووید 19 سره هغه سي پام نه کوي څومره چې په کار دي.
بله، تخنیکی همکار زمونږ هلته په نورو مسایلو بوخت دی، اوریدونکي ټلیفونونه به کوي نه وایي چې نشته دی. په هر صورت دا بحث جالب ده، تر یو وخته پورې په افغانستان کې دغه مسله اکثرو جدي نه بلله، ویل چې دا یو بهرنۍ پدیده ده. خو اوس د کرونا د وبا د خپرېدو تقریبا څه باندې دوه کاله تیر شوي دي او په د نړۍ وضعیت افغانان ډېر له نږدې څاري. په ډېرو هېوادونو کې ډېر بد وضعیت و، میاشتې میاشتې کلونه ټولبند جاري و، ډېر ښارونه قرنطین ول. اوس دغه مره چې دغه کرونا خپره شوې دومره تجربه هم حاصله شوې ده، دغه تجربو څخه هم آیا نشي کېدلی چې زده کړه وشي؟ په تېره بیا اوس چې په افغانستان کې ژمی را روان دی او کرونا وبا هم په ژمي کې ډېره په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده،
متاسفانه چې په افغانستان کې موږ او تاسو شاهد یو چې یوازې دغه ساده سینه بغل یا ټوخی یا ریزش په ځانګړې توګه د ماشومانو او د عمر خوړلو کسانو لپاره کله ناکله د مرګ سبب کیږي. ځکه چې په افغانستان کې مخکې درته وویل چې روغتیایي خدمات هم په هغه شکل نشته. د نړۍ سره یو بل توپیر د افغانستان دا مهال دا دی چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو په نیمه پرمختللو هیوادونو کې تقریبا د وګړو یوه لویه سلنه په ځانګړې توګه اسې پذیره خلک ټول د کرونا په وړاندې واکسین شوي دي، بیلابیل ډوله واکسینونه یې کړي دي. په افغانستان کې اول خو واکسین نه و، بیا چې واکسین راغله زیاتره خلکو واکسین نه کول په هغه شکل باندې یا مرکزونو ته لاسرسی نه و. په افغانستان کې د افغانانو لپاره کرونا وسم دسیده لکه نوی چی. په زیاتره هیوادونو کې کرونا په دې خاطر ښایي د ځینو خلکو لپاره نوره مهمه نه وي چې زیاتره وګړي واکسین شوي دي او ناخته کیږي. خو په افغانستان کې د کرونا خصوصا په ژمي کې د بلې څپې اندېښنه لکه مخکې چې ډاکټر صاحبانو وویل دا زیاته ده. خلک واکسین نه دي، اسې پذیره دي، او که احتیاط او پام ونه کړي او دغه سپارښتنې چې ډاکټرانه وایي دا په نظر کې ونه ساتي، ښایي یو سړی ځواني فکر کوي چې خو دی خو به مقاومت وکړي. موږ په کور کې مشران لرو، اسې پذیره سپینګیری لرو، میاندې لرو، ماشومان لرو، چې که دغه خلکو ته موږ کرونا انتقال کو ډیر خطرناکې پایلې لري او موږ شاهدان یو. ټول د خپلو خپلوانو کلیوالو او دوستانو د مړینو شاهدان یو.
یو خو موږ په دې ډېرې خبرې وکړلې چې د خلکو وظیفه څه ده، خلک په خپل څه ډول کولای شي چې ځان وژغوري. خو یو خپله د افغانستان د حکومت د مسؤلینو مسؤلیت دی او بل د نړیوالې ټولنې په دې برخه کې. د نړیوالې ټولنې مسؤلیت ډېر زیات دی ځکه چې په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان حکومت تقریبا دوی په پښو درولی وو، یعنې له اویا سلنه مرستې وي د دوی چې دغه پخواني حکومت تر شلو کلونو پورې دوام وکړ، دغه مرستې اوس ټولې بندې کړي دي. د روغتیا په برخه کې ولې مثلا نړیوال مرسته نه کوي؟ نړیوالو ویلي چې د طالبانو حکومت زموږ غوښتنې نه دي پر ځای کړي، هغه څه غوښتنې چې له دوی نه لري دغه مرستې موږ مستقیما دوی ته نه ورکوو. ولې له نورو چینلونو مستقیما چینلونو له لارې مستقیما مرجو ته ورکوو؟ افغان جاپان روغتون مثلا د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې درملنې یوازنی مرکز دی، ولې دا مستقیما مرستې له دغه روغتون سره نه کوي؟
واقعا دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت هم دی چې په دې برخه کې خصوصا د کرونا وبا پر ضد باندې یو نړیواله مبارزه روانه ده او دا د نړۍ د ټولو وګړو حق جوړیږي چې د کرونا د وبا په وړاندې پرمختللي هیوادونه لاس ور وغځوي. همدارنګه نړیوال سازمانونه لکه د روغتیا نړیوال سازمان په دې برخه کې پراخ مسؤلیت لري او فکر کوم چې افغان واکمن چې دا اوس د طالبانو په مشرۍ کوم حکومت دی دوی ته مسؤلیت راځي کیږي چې دوی هم باید په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې سره له هغه چینلو نه راشي چې لږ تر لږه بشري مرستې چې د کرونا وبا په وړاندې مبارزه یې یوه برخه ده دا جریان پیدا کړي. فکر کوم د افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت مسؤلین له نړیوالو سازمانونو سره چې همدا اوس هم په افغانستان کې فعال دي باید
په جدیت خبرې وکړي
او نوې لارې چارې پیدا کړي چې څنګه کولی شي په افغانستان کې د کرونا وبا له منځه یوسي. بل شی دا دی چې د واکسینو مسله اوس په نړۍ کې واکسین زیات دي ځکه هغه عاجل او بیړني واکسین یو کال مخکې ډېر سخت په شدت کمی او دلته په اروپا کې چا واکسینو ته لاسرسی نه درلود. د طالبانو حکومت باید له خپلو په ځانګړې توګه چین سره اړیکې ښې دي نورو هیوادونو سره ښې دي د کرونا واکسین ترلاسه کړي او خپل وګړي واکسین کړي.
د پخواني ولسمشر اشرف غني به تل دا خبره کوله چې کچکول په غاړه ګرځوم لاس مې د مرستو هر چا ته غځولی دی د ولس لپاره خیرات ټولوم ولس لپاره خدمت کوم او زه باید دا لاس وغځوم. د چارواکو دا لوی مسؤلیت دی څوک چې غواړي چې په افغانستان واکمني وکړي لوی مسؤلیت ورلغاړي دی.
واقعا نو د کرونا د وبا په وړاندې خلک حکومتونه مرستندوی ادارې نړیواله ټولنه په ګډه باندې باید کار وکړي تر څو پوری د دغه وبا مخه ونیول شي.
اتمه لازم همکارو کور ودان چې استډیو تر راغلي استاسو مسولیت هم دی قدر منو اوریدونکو چې په خپل ځان د کورونا له وبا څخه وژغوري لاسونه تل منځي په صابون منځي په اوبو منځي ماسکونه غونډي واټن په پام کې نیسي او خپل ځان د کورنۍ غړي او ټولنه له دغه وژونکو وبا څخه وژغوري. دا خبرونه هم دومره و زنوري است نوري او زما تخنیکی هم کار میر احمد صافی له تاسو اجازه غوړل تاسو ټول هم مننه چې ټلیفون مو وکړل او په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. څو شپې وروسته بیا هم د مایکروفون تاسو خبرونه ده بیا هم پر همدې موضوع خبرې کوو. خو زه نوري است نوري او زما تخنیکی هم کار میر احمد صافی له تاسو اجازه غوړل.
زخمی بدتر تو گردم دزمه زخم میکاری چون رسواتا بیاری بجڑا زخمی بتر سو گردم تجڑا زخم بیکاری شوم رسوا تیاری آخر بجڑا باندھے وہ سو جمو